په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفا دولس شپږ نوي اورېدلی شي. د ملي والی حکومت مشران د راتلونکي اونۍ په پنځمه ناسته کې د اساسي قانون پر تعدیل او د انتخاباتي نظام پر اصلاح خبرې کوي. دا مو د سر موضوع ده. په خبرونه کې به نور رپورټونه ولرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغان ولسمشر د لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند په کابل کې د نننۍ پیښې پر مهال د خپل لوري د یو کس ته وژل کېدو خبره تایید کړه. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکې اونۍ پنځمه ناسته ترسره شي. او د ترکیه دفاع وزارت وایي د جولای میاشتې د پنځلسمې نیټې د کودتا سره د اړیکو په تور د ځمکني او سمندري ځواکونو له لیکو څخه تسو شل نور کسان له دندو لرې شوي دي. دا خبرونه تفصیل. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند په کابل کې د نننۍ پیښې پر مهال د خپل لوري ته یو کس ته وژل کېدو خبره تایید کړه. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تایانج څو شېبې مخکې په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دوی د مقابل لوري درې تنه ټپیان شوي دي. دوی وایي هوډ لري چې د کابل د شاهراه سیمې تاریخي ارزښت دفاع وکړي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت هم دا منلی چې په دې پیښه کې درې تنه ټپیان شوي دي. د حبیب الله کلکانی او د د ملګرو د تدفین کمیسیون وایي د حبیب الله کلکانی او د هغه د شپاړس ملګرو جسدونه به د کابل د شاهراه پر ځای په کلو لپشته کې شخصي. خو د دغه مراسم ګډون کوونکي له دغې پریکړې سره مخالفت ښودلی او جسدونه یې د کابل شاهراه تپې ته انتقالوي. د افغانستان د پخواني پاچا حبیب الله کلکانی د جنازې او فاتحې مراسم د یو شمېر دولتي چارواکو، ملي شورا غړو او یو شمېر عامو کسانو لخوا نن د کابل په عیدګاه جومات کې ترسره شو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکې اونۍ پنځمه غونډه وسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند احمد بخشی امید مایسم نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په ماښام هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمن څلورمه لیدنه سوې وه. د ښاغلي مایسم په وینا ملي مشارکت عادلانه استازیتوب د شایسته سالاري موضوع د حکومت اصلاحاتو پروګرامونه لپاره د حکومت رهبرانو ژمنتیا د دوګونی چلند نه ډډه کول او د حکومت په ټولو پریکړو کې د اجرایه رئیس حضور هغه مسایل و چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ پرې بحث وسو. افغان ولسمشر له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره څو بیلابیل کمیسیونونه ګمارلې دي. په پېښور کې د افغانستان جنرال قنسل عبدالله وحید پویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام د افغان کډوالو له استازو سره کتلې او د هغوی د ستونزو د اورېدو وروسته دا دستور ورکړی دی.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې په څلور دېرش ولایتونو کې کډوالو ته ځمکې او شهرتونه جوړېږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي. په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل.
دا پریکړه داسې مهال کېږي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي او په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کورنۍ بېرته خپل هېواد ته راستنې شوي دي. خبرونه. د ترکیه دفاع وزارت وایي د جولای میاشتې د پنځلسمې نیټې د ناکامې کودتا سره د اړیکو په تور د ځمکني او سمندري ځواکونو له لیکو څخه اته سوه شل نور کسان له دندو لرې شوي دي. تر دغه اعلان د مخه هم انقرې د یادې کودتا په غبرګون کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې د زرګونو کسانو دندې اخیستې وې. په دغو کسانو کې له لوړ پوړو جنرالانو نیولې بیا تر ټیچې رتبې افسران او سرتیري شامل دي. په ترکیه کې د عامه خدماتو په ګډون د هغې هېواد حکومت تقریبا اتیا زره کسان له دې کبله له دندو لرې کړي چې ګواکې د تیرې میاشتې په کودتا کې لاس درلود. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر هغو پناه غوښتونکو چې د اوسېدو جواز نه ورکول کېږي ټینګار کوي چې خپلو هېوادونو ته ولاړ سي. که نه نو د مرکل په خبره مستحقو کډوالو ته هغه څه نسي کولی چې اړتیا یې ده. نوموړي پرون د ایټالیا په مارانیلو ښار کې د هغه هېواد له صدر اعظم ماتیو رینزي سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل
Denn es muss klar sein, wir werden unseren humanitären Verpflichtungen gerecht.
دا وای دا ښکاره ده چې موږ به د خپلو بشري مخالفتونو درناوی وکړو، خو زه غواړم دا هم ووایم چې هغه کسان چې د اوسېدو حق نه ورکول کېږي باید خپلو هېوادونو ته بېرته ستانه سي، ځکه له دې پرته د هغو کډوالو لپاره چې له جګړه ځپلو هېوادونو څخه تښتېدلي دي هغه څه نسو کولای چې اړتیا یې وي. میرمن مرکل د انسانانو د غیر قانوني قاچاق د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ سوی توافق مهم بولي او خوشي یې وښوده چې دغه توافق اوس هم عمل کیږي. او یو روسی دیپلومات ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د ژمنو خپله برخه پوره کړې، خو وایي د ایران په وړاندې د دوی یو اړخیزو بندیزونو لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون ایران ته په خپل سفر کې د ترتاس خبري اژانس ته وویل چې امریکا خپلې هغه ژمنې چې تیر کال یې له ایران سره په اټومي موافقتنامه کې کړې وې عملي کړي، خو وایي تر هغه ډېر کار یې نه دی کړی. د ریابکوف په خبره ټول هغه یو اړخیز بندیزونه چې تر اټومي موافقې د مخه د امریکا لخوا پر ایران لګول سوي وو پر ځای پاتې دي. دی وایي د دغو مونه لمخې ایران هر معامله چې په ډالرو کېږي باید د امریکا لخوا تصدیق سي او کېدای سي چې هر وخت وځنډېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل چې فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ملي والی حکومت مشران راتلونکي اونۍ په پنځمه غونډه کې د اساسي قانون پر تعدیل او د انتخاباتي نظام پر اصلاح خبرې کوي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د بریدونو په شاتم بولي او وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی. د امریکا د کانګرس غړي پر واشنگټن زور راوړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچبازۍ مخه ونیسي. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د مدني ټولنې په نوم ځینې فعالان د ملي یووالي حکومت پر مشرانو تور پورې کوي چې په پټو معاملو سره یې د اساسي قانون مواد تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان له هوایي پانتون څخه مو نن د 195 نوي افسرانو له فارغېدو خبره وکړه. وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دا ازادي راډیو د ملي والی حکومت مشران راتلونکي اونۍ په پنځمه غونډه کې د اساسي قانون پر تعدیل او د انتخاباتي نظام پر اصلاح خبرې کوي. د اجرایي ریاست د بیان رسیال امید میسم د دغه مطلب په بیان سره وایي تمه ده چې دواړه مشران راتلونکي غونډه هم ولري او لاغې وروسته به خپلو ژمنو د عملي کېدو په برخه کې اقدامات وکړي. حدیث پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
اجرایي ریاست د ملي والی حکومت د مشرانو د راتلونکو ناستو پایلو ته هیله مند دی. دغه ریاست د وین برسیال امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې دواړو مشرانو د چهارشنبه د ماښام په ناسته کې هوکړه وکړه چې په راتلونکو ناستو کې به د سیاسي تفاهم لیک، د انتخاباتي نظام د اصلاح، د برېښنایي تذکرو د ویش او د اساسي قانون د تعدیل په برخو کې خبرې کوي.
قرار است که هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشست داشته باشند و با که مواردی که مرتبط به تعهداتی که میان
دوی دوار مشران به راتلونکی اونۍ هم په خپلو کې ګوري او د هغه ژمنو د عملي کولو په اړه چې له خلکو سره یې کړي دي بحث به وشي. د اساسي قانون تعدیل، د برېښنایي تذکرو ویش، د انتخاباتي نظام اصلاح او په ټولو برخو کې سلام مشورې هغه مهم موارد دي چې خبرې به پرې کیږي او د دواړو مشرانو ترمنځ وروستۍ ناسته به هم کیږي. د سیاسي تفاهم لیک له مخې د اشخاصو ګمارنه له دوګونی چلند څخه ډډه او د ټولو کسانو په ګمارنه کې د اجرایي رئیس مشورې او وړاندیز ته درناوی هغه مسایل دي چې په څلورمه ناسته کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ پرې بحث شوی دی. د ملي یووالي حکومت مشرانو په وروستۍ ناسته کې پر ملي مشارکت، عادلانه استازیتوب، صداقت، د حکومت اصلاحي پروګرامونو ته ژمنتیا، د سیاسي تفاهم لیک تطبیق او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د صلاحیتونو پر تفکیک هوکړې شوې دي. دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې اجرایي رئیس پر ولسمشر محمد اشرف غنی له دې کبله انتقاد وکړ چې واقعي د اشخاصو په ګمارنه کې له ده سره مشوره نه کوي، خو جمهوري ریاست بیا د عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د حکومتوالۍ د موازینو سره په ټکر کې بللوي. خو د دواړو مشرانو د لیدو کاتو او پایلو په اړه د سیاسي کارپوهانو نظر څه دی؟ سیاسي کارپوه بشیر عاطف:
فکر نمی کنم دو رهبر بتونن با وعده هایشان به مردم وفا بکنن.
فکر نکنم چې دواړه مشران دي د خپل وعدو په عملي کې دوه کې بریالي شي. پر سیاسي تفاهم لیک بیا کتنې ته اړتیا ده. تر هغې چې دغه مشکل حل نشي، امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی، پانګه له هېواده په تیښته کې ده او نظام د بې ثباتۍ په لور روان دی. په خلکو کې د دواړو مشرانو محبوبیت کم شوی او د داسې وضعیت دوام به نظام د بې ثباتۍ پر لور بوزي. د دوړو مشرانو ترمنځ د نظر د توافق په اړه د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم انتقاد کوي چې ګواکې صلاحیتونه یې د ولسمشر له لوري محدود شوي دي. ښاغلی دوستم وایي تر راتلونکو دیرشو یا څلوېښتو ورځو به د جنبش ګوند کنګره جوړه کړي او ډېرې داسې خبرې لري چې تر اوسه یې نه دي ویلي. سیاسي کارپوه بشیر عاطف د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات به هیواد د کړکېچ پر لور بوزي.
بلخوا د افغانستان د مدني ټولنې په نوم ځینې فعالان د ملي والی حکومت پر مشرانو تور لګوي چې په پټو معاملو سره یې د اساسي قانون مواد تر پښو لاندې کړي او د لوی جرګې د جوړېدو اراده نه لري. یو شمېر له دې فعالانو څخه نن په کابل کې په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت دې د لوی جرګې د جوړولو په هکله کړې ژمنې عملي کړي. خان محمد سین له نور تفصیل سره.
د مدني ټولنې فعالان تاکید کوي چې د ملي یووالي حکومت مشران دي د پټو معاملو او د خلکو د تیرېستلو پر ځای قانون پلی او د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه دې راوبولي. دغو فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې انتقاد وکړ چې له قانون څخه سرغړونه په خپله د مشرانو لخوا کیږي او اراده نه لري چې د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوبولي. د دغو فعالانو له ډلې عصمت پښتون وویل چې حکومت د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې د جوړولو پر ځای غواړي چې یو کمیسیون جوړ کړي چې دا کار د اساسي قانون او خلکو سپکاوی دی.
په اساسي قانون کې بغیر د لوی جرګې څخه هیڅوک واک نه لري چې تغیرات راولي. که هغه کوم کمیسیون وي، که هغه کوم عنعنوي جرګه وي، که هغه کوم یو بل ترکیب وي.
د مدني ټولنې دغو فعالانو د هیواد پر روانو ناوړه امنیتي حالاتو هم اندېښنه وښوده او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې د جنګ لیکو ته دې د خپلو بچیانو او خواخوږو په لیږلو سره خلکو ته خپل صداقت څرګند کړي. په روانه اونۍ کې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د دوی ترمنځ د ځینو اختلافونو د هوارولو په مقصد څلور ځلې سره کتلي چې په درېیم ځل لیدنه کې پر ځینو نورو اختلافي موضوعګانو د هوکړې تر څنګ د اساسي قانون د تعدیل لپاره د یو ځانګړي کمیسیون په جوړولو هم هوکړه کړې ده. د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ د سیاسي تفاهم لیک له مخې تر دو کلونو پورې باید د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه جوړه شي او که نظام بدلیږي نو د اجرائیه ریاست پوست به د صدراعظم پر پوست اوړي. ورته وخت کې جمهوري ریاست د ولسي جرګې انتخابات د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې د جوړولو لپاره اړین ګڼي او ټینګار کوي چې د لویې جرګې د جوړولو لپاره تیاریان نیول شوي دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي
حکومت مصمم است که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی برگزار.
حکومت تصمیم لري چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي. له دې سره به د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې ترکیب بشپړ شي. لاغې ورسته د لوی جرګې لپاره تدابیر موجود دي.
په ورته وخت کې د ومنل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو او د لوی جرګې د جوړېدو کارونه لږ څه ټکنی شوي دي. مدني فعالان وایي که حکومت پر ټاکلي وخت د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه جوړه نکړي د خلکو له غبرګون سره به مخ شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. نن په کابل کې د افغانستان د یو پخواني پاشا د مړي د بیا ښخولو د مراسم پر مهال ډزې شوې دي چې ویل کېږي یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي هم دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو او همدارنګه د یو پخواني پاشا حبیب الله کلکانی د پلویانو ترمنځ د حبیب الله کلکانی او د هغه د څو ملګرو د قبرونو د ځای پر سر وسلواله شخړه شوې ده. همدا اوس سره له کابل نه زموږ خبریال ابراهیم صافی په تماس کې دی. صافی صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا دغه مړي خاورو ته سپارل شوي دي او کنه لا هم شخړه روانه ده پر دې موضوع؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. مړي د خپل ځای څخه کوم ځای کې چې ماسپښین راول شوي وو له هغې ځای څخه جنازې واخیستل شوې او د شراره تپې خواته حرکت کړی دی. لا معلومه نه ده چې وړاندې به په دغه تپه کې دوی پرېښودل شي او که نه، خو له خپل ځای څخه حرکت کړی دی. لکه څنګه چې ما مخکې هم په خپرونه کې وویل د زخمیانو یا د ټپیانو شمیر 500 تنو ته رسیدلې ده چې ویل کیږي د ټپیانو له جنې څخه یو تن تاور کړی ده. لا معلومه نه ده چې دوی به وړاندې پریښودل شي او که نه د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل وینې واخیستل شي. شېبې وړاندې راته وویل چې له سیمې څخه د جنرال دوستم پلویان ویستل شوي دي او په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونه اوس دې وویل چې هلته کماندو او د ملي اردو ځواکونه دي. لا معلومه نه ده چې آیا هلته به رښتیا هم د دوی دغه جنازو ته د ښخولو اجازه ورکول شي او که نه. خو له خپلو ځایونو څخه اوس حرکت کړی دی او ورو ورو دا دی روان دي او په سوارونو سره غواړي چې خپل دغه جنازې هلته دفن کړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو ابراهیم صافی او چې ویلي د یو پخانی پاچا حبیب الله کلکانی د مړی د خښولو پر سر چې کوم شخړه رامنځته شوې وه په یو ډول لا هم دوام لري، خو اوس جنازې چې د یو څه وخت لپاره ځنډول شوې وي د شراره د غونډۍ لوري ته حرکت ورکړل شوی دی. موږ به پر روانو خپرونو کې بیا هم په دې موضوع تاسو خبر ساتو.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بریدونه په شاتمبولې وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. د وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه پر ورځ د نړۍ ته ویل په هغه سیمو کې په کافي اندازه افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي چې زیان مونونکي دي. محمد حدیث پردي سپری رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو په مقابل کې هر ورځ افغان ځواکونه ځانګړي عملیات کوي چې د پنځشنبه پر ورځ هم په 14 ولایتونو کې د دغه ځواکونو 14 عملیات دوام لري. د دغه وزارت وایي دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم وسلوالو په ځینو ولسوالیو کې مشکلات جوړ کړي، خو په ټوله کې وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. دی وایي زموږ هوایي بریدونه د خاصو او سیمه ییزو ځواکونو عملیات روان دي. په هر ځای کې چې دښمن سرپورته کړي زموږ قطعات د دوی توان لري چې هلته ورشي او ویزپي. د دفاع وزارت په داسې حال کې پر حالاتو د کنټرول خبره کوي چې عملاً د بغلان د هنیغوري او د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس کې دي او دغې ډلې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په کندوز، بغلان، تخار، هلمند، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې خپل بریدونه پراخ کړي دي. څلور ورځې وړاندې د پکتیا مدني فعالانو هم اندېښنه وښوده چې وسلوالو طالبانو د جانخیلو ولسوالۍ په نیولو سره پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته جدي امنیتي ګواښونه پیښ کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونه د خپلې خاورې او خلکو د ساتنې توان لري او وسلوال طالبان له ماتې سره مخامخ دي. له دې ټولو سره سره یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي چې طالبانو په وروستیو بریدونو سره د افغانستان امنیتي وضعیت ننګولی دی. پوځي کارپوه عبدالهادي خالد
وینو د هلمند فوکلاده فعال است، د کندوز فعال است، د بغلان فعال است، د پکتیا
دی وی دوی په هلمند کې فوکلاده فعال دي، په کندوز کې فعال دي، په بغلان کې فعال دي، په پکتیا کې فعال شوی چې د جانخیلو پیخه به مواوري دي لیوي، په ننګرهار او فراه کې فعال دي. خو خواله ادا دی چې ملي قواو په تیر یو یو نیم کال کې د مستقلانه دفاع په برخه کې ښه تجربه ترلاسه کړې دي. خغلی خالد وی کافان حکومت د ځواکونو د خې سمبالنې او تجهیز ترڅنګ د ملکی حکومتوالۍ او د ټولنیز عدالت د تامینولو په برخه کې ژر تر ژره مؤثر ګامونه پورته نکړي، جګړه به همداسې دوام وکړي او په لنډ وخت کې به د امنیتي وضعیت د بهبود امکان خورا کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان له هوایي پانتون څخه نن 159 افسران فارغ شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي له 2001 میلادي کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې له دې پانتون څخه د دویم بریدمل پر رتبه نوي افسران فارغېږي. دوی ویل هڅې تیزی شوي چې د افغانستان هوایي ځواک له تخنیکي او مسلکي پلوه نور هم پیاوړی شي، څو کدرونه وروزي او له هېواده لازمه دفاع وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هیواد له استقلال د خاورې له تمامیت او ثبات څخه د لازمې دفاع په خاطر هڅې تیزی شوي چې افغان هوایي ځواک د تخنیک، مسلک او کادرونو له پلوه پر ځان بسیا شي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان له هوایي پوانتون څخه د 159 نوي افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړي.
دشمنان عزیز سرزمین با پلان‌های استخباراتی
د دې خورې دښمنانو د خپل سیمایي بازارانو له استخباراتي پلانونو سره افغانستان تر نن وتی خو په دې نه پوهیږي افغان اتل ځواکونه یې پر وړاندې ولاړ دي. پر دغه ځوانانو چې نن په دغه لوی کورنۍ کې شامل شوي تاکید کوم چې د دوی شعار باید دا وي چې موږ افغانان یو او په افغانستان کې اوسېږو.
د افغانستان د هوایی پوهنتون مسؤلینو وویل چې دا له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له دغه پوهنتون څخه د نوو افسرانو د فراغت دوهمه دوره ده. د هوایی پوهنتون د چارواکو د معلوماتو له مخې فارغ شوو نوو افسرانو د دې پوهنتون په یوه کلنه آموزشي دوره کې د وسلو، هوایی، راډیویي چارو، د الوتکې د تنې او ماشین او پروازونو درسونه لوستي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو له پراخو بریدونو سره مخ دی او افغان امنیتي مسؤلینو تل ویلي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي هوایي ځواکونه نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې ورسره د امریکا او هندوستان لخوا د یو شمېر جنګي الوتکو مرستې شوې دي. د افغانستان له هوایی پوهنتون څخه د نوو افسرانو د فراغت په مراسمو کې په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو په استازیتوب جنرال ډیوډ هیکس ژمنه وکړه چې د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
You are the future leaders of the Afghan Air Force and the Afghan military.
تاسو د افغان هوایی ځواک او پوز راتلونکي لارښودونکي یاست. ائتلافي ځواکونه او د دوی همکاران د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره تاسو سره اوګه په اوګه ولاړ دي.
د هوایی پوهنتون د نوو فارغ شوو افسرانو څخه حکمت الله وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې محصلینو ته د روزنې پر مهال د عملي کارونو زمینې هم برابرې شي. دا هغه غوښتنه ده چې د دې پوهنتون استادان وایي په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د هوایی ځواکونو د قماندانۍ د معلوماتو له مخې د دې پوهنتون بنسټ په 1383 لمریز کال کې د شاه امان الله په واکمنۍ کې کېښودل شوی دی. کارپوهان وایي د افغانستان پر وړاندې د روانې جګړې د مخنیوي لپاره غوره لار د هېواد د هوایی ځواکونو پیاوړتیا ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا د کانګرس غړو پر واشنگټن سور راوړی چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچه بازۍ مخه ونیسي. د کانګرس یو شمېر نور غړي د هغه قانون پر عمل کېدو ټینګار کوي چې له هغو بهرنیو ځواکونو سره چې بشري سرغړونې کوي امریکا مالی او نظامي مرستې نشي کولی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
وروسته له هغه چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په جون میاشت کې راپور ورکړ چې طالبان د افغان پولیسو د بچه بازۍ له عمله ګټه پورته کوي او د هیواد په جنوب کې له دننه خونړۍ حملې کړي دي، د امریکا د کانګرس غړی دوکن هنټر وهڅېد چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر څخه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال په دې هیواد کې پر کوچنیانو د جنسي تیري د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ هنټر ته په ځواب کې ویلي چې دغه وزارت د داسې سرغړونو د عاملینو مجازات کېدو ته ژمن دی. دغه لیک زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر کړی دی چې که د افغان ځواکونو لخوا هر ډول بشري سرغړونې وویني باید اړوندو چارواکو ته خبر ورکړي. خو هنټر ویلي چې دا ځواب کافي نه دی او نه وایي چې بچه بازی به په هیڅ ډول نه زغمل کیږي. هنټر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا حکومت باید د رسمي پالیسۍ په توګه ووایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال پر کوچنیانو جنسي تیری نه زغمي او پر کوچنیانو د جنسي تیری په مواردو کې د شواهدو او تورونو د اداره کولو پر څرنګوالي خپل دریځ غوره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر نورو د کانګرس غړیو هم له هنټر سره همغږي شودلې او تیر کال یې د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټونکې ادارې یا سیګار څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو لخوا د جنسي تیریو او جنسي ځورونو په اړه خپلواکې پلټنې پیل کړي. دا پلټنې اوس هم دوام لري. ډېری خلک هغه وخت حیران پاتې شول چې رسنیو راپور ورکړ د امریکا پوځ له هغه امریکایي پرسونل سره انضباطي چلند کاوه چې غوښتل یې د بچه بازۍ مخه ونیسي. دوی له سیګار څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لیهې په نوم قانون پلی کړي. په 1990 کال کې د پاتریک لیهې په نوم یو قانون جوړ سو چې له هغو متحدو بهرنیو ځواکونو او پولیسو سره د امریکا د مرستو مخه نیسي چې پر وړاندې یې له بشري حقونو د سرغړونې شواهد موجود وي. د لیهې دفتر ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت دغې ستونزې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د لیهې قانون له مخې هر هغه کس چې پر کوچنیانو په جنسي تیري کې لاس ولري د امریکایي روزنې وسایلو او نورو مرستو څخه بې برخه کیږي او باید محاکمه سي. د دې قانون د پلي کولو غوښتنه په داسې حال کې سوې چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندویه هیوادونو غونډه کیږي. افغانستان بهرنیو مالی او نظامي مرستو ته اړتیا لري او د کانګرس غړي توماس رونی فرانسوي خبري اجانس ته ویلي چې لیهې یوه قانوني لاره ده چې په کارولو به د کوچنیانو جنسي ځورونه د زغملو وړ نه وي. توماس رونی وایي که دا قانون په شد هوګه پلی نسی دا لویه ستونزه ده په ځانګړې توګه د افغانستان غوندې ځایونو کې چیرته چې امریکا د دوی د امنیتي ځواکونو په روزنه میلیاردونه ډالر مصرفوي. په جون میاشت کې فرانسوي خبري اجانس د یو شمیر چارواکو له خولې راپور ورکړ چې وایي په اروزګان ولایت کې طالبانو د پولیسو پوستو ته د کوچنیانو په لیږلو سره د پولیسو دننه د حملو لپاره کسان استخدام کول. طالبانو دا تورونه رد کړی دي. کابل په دې اړه د بشپړه پلټنو اعلان وکړ خو تر اوسه یې د بچابازۍ عمل د جنایت بللو لپاره قانون نه دی جوړ کړی.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا پاکستان د کورنۍ چارو وزارت له برتانیې څخه وغوښتل چې د هغه سیاسي مشر په وړاندې اقدام وکړي چې هم د اوس په برتانیې کې په تبعید کې ژوند کوي. دا رپورت له مخې د الطاف حسین د تیری اونۍ توند وینا په کراچۍ کې د علي ګولي سبب شوې ده. په دې اړه د سهیلا حسرت نظمي رپورت اورو.
الطاف حسین د بریتانیا تابعیت لري او په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی چې په دغه ښار کې برلاسی سیاست چلوي. دغه سیکولار ګوند د هغو کډوالو معرفي کوونکی دی چې په 1940 کال له هند څخه کراچۍ ته کډه شوي دي. د دوی پلویانو له تاوتریخوالي سره لاریونونه وکړل او له پولیسو او سیاسي سیالانو سره ونښتل. حسین تیره اونۍ خپلو پلویانو ته وینا وکړه او ویې ویل چې پاکستان د ټولې نړۍ لپاره د سرطان دانه ده او دغه راز پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ مرکز دی. د ده دغه وینا په ګرانډیتوب سره په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او تر وینا وروسته د ده پلویان د کراچۍ سړکونو ته راووتل او د مړ دیوي پاکستان شعارونه یې ورکول. دوی دغه راز د ټلویزیون په دریو سټیشنونو برید وکړ. له امنیتي ساتونکو سره په دغه الګوله کې یو تن ووژل شو. دغه وینا په پراخه توګه په پاکستان کې وغندل شوه او د حکومت مخالفو یا اپوزیسیون ګوندونو هم د حکومت تر خوا له برېټانیې څخه غوښتنه وکړه چې د حسین په وړاندې له قانون سره سم عمل وکړي. الطاف حسین تر دې وینا وروسته بښنه وغوښته او ویل چې دی تر رواني فشار لاندې و. پاکستانی امنیتي ځواکونو له تېرې اونۍ راهیسې په کراچۍ کې د قومي متحده ګوند غړي نیولي او د دوی دفترونه یې مهرلا کړي دي او له کوڅو څخه یې د الطاف حسین انځورونه لري کړي دي. عامه څارنوال مشتاق جهانگیر وایي د دریو میرمنو په ګډون د قومي متحده ګوند 45 تنه مشران یې محکمې ته ورپېژندلي څو د قاضي حکم ورته واورول شي. ده وویل حسین په دوو جرمونو تورن دی، د پاکستان پر ضد د جنګ لپاره د ده د پلویانو هڅول او عامه شتمنۍ ته زیان رسول. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کیری چې د هند په سفر بوخت و د چهارشنبه په ورځ په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په باب وویل
دا روښانه ده چې پاکستان دې د هغه ډلو پر ضد کار وکړي چې په توندلارو او ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. دوی باید په دې لاره کې زموږ سره کار وکړي. موږ دا روښانه کړي چې د بدو لوبغاړو پټنځایونه له منځه ولاړ شي. هغوی چې نه یوازې د هند او پاکستان اړیکو بلکې زموږ هغه توان ته زیان رسوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر کوو.
د رپورټونو له مخې د امریکې متحده ایالاتونه د پاکستان استخبارات د حقانی د شبکې د توندلارو په ملاتړ او له هغونه په افغانستان کې د هند د نفوذ د لارې په خند کېدلو تورنوي. خو پاکستان دا ردوي. د پاکستان اردو مخکې په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د حقانی شبکه ناسته ده پوځي عملیات کړی وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې فرشته نگاه در سره ده.
تشکر اجملن. شام بخیر. خسته نباشید. صدای مور از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوه. چشونیم شام به وقت کابل شده است. افراد مسلح مانع به خاک سپاری بقایای اجساد ابیبالله کلکونی و همکارانش در سایه شهرهای کابل شده و تیراندازی کردند. در این رویداد از کشته و زخمی شدن چند تن گزارش شده است. جزئیات امین موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
نخست سرخط خبرها. در جنجال ها برای دفن دوباره جسد حبیب الله کلکانی و همکاران ما یک تن کشته و 3 تن زخمی شدند. پنجمین دیدار رهبران حکومت وحدت ملی به هدف حل اختلافات هفته آینده برگزار می شود. شرکت هوایی بریتانیا پروازهای مستقیم خود را از لندن به تهران آغاز کرد. تفصیل خبرها. در جنجال ها برای دفن دوباره جسد حبیب الله کلکانی و همکاران ما یک تن کشته و 3 تن زخمی شدند. قرار بود امروز ابده تا بود که بقایای اجساد حبیب الله کلکانی و همکاران ما در آنها جا داشته بودند در تپه شهرارا به خاک سپرده میشند. اما بشیر احمد تعین، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان تحت رهبری معاون اول رئیس جمهور، گفت آنها متعهد هستند که از ارزش های تاریخی شهرارا حفاظت کنند. آقای تعین در رابطه با تلفات اظهار داشت:
یک نفر سرباز ما متاسفانه به نام عبدالوهیش به شهادت رسیده و قرار گزارش هایی که ما داریم 3 نفر سطحی از افراد که بر خاکسپاری آمده بودن زخم برداشت.
و افسود تپه شهرارا از آبدات تاریخی افغانستان است و آنها اجازه نخواهند داد که کسی در آن دفن شود. کمیسیون تدفین حبیب الله کلکانی میگوید آنها اکنون میخواهند بقایای جسد حبیب الله کلکانی و 16 همکار وی را در کلالاپشته دفن کنند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید انتظار می رود پنجمین دیدار رهبران حکومت وحدت ملی به هدف حل اختلافات هفته آینده برگزار شود. امید میسم، معاون سخنگوی این ریاست، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قرار است که هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشست داشته باشند و به کم آورده که مرتبط به تعهدات که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر به مردم افغانستان سرامونی از او بحث‌ها و تبادل نظر صورت بگیرد.
این در حال است که چهارمین دیدار محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شام روز گذشته صورت گرفته است. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند کارمندان ریاست امنیت ملی امروز در منطقه ترخم 2 تن را که قصد انجام حمله انتحاری را داشتند کشتند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت افراد بازداشت شده 2 نوجوان از باشنده های منطقه کندل اتک پشاورند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. در ادامه مجازات افراد در ارتباط با کودتای نافرجام در ترکیه، وزارت دفاع این کشور اعلان نمود که 820 نفر دیگر را از قوای بحری و زمینی این کشور اخراج کرده است. قبل از اعلان برکناری نوی این افراد در اول سپتامبر، ترکیه در عکس‌العمل با کودتای نافرجام 15 جولای هزاران نفر را از صفوف قوای نظامی خارج کرده بود. کسانی که در این کشور عضو ناتو از اردو بیرون شدند، از جندال و دیگر صاحب منصب شروع تا عساکر عادی را در بر می‌گیرند. حکومت ترکیه 80,000 نفر را از ادارات عامه هم به این اتهام که گویا با طرفان کودتا تماس داشتند از وظیفه سبکدوش کرده است. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل یک بار دیگر گفت آمدن بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته به کشورش مشکل ایجاد کرده و یک تعداد آنها باید برگردند. خانم مرکل که دیروز با صدر اعظم ایتالیا ماتیو رنزی در شهر مالانه ایتالیا صحبت میکرد گفت
این واضح است که ما مکلفیت های بشری خود را به جا می آوریم، ولی من می خواهم بگویم به کسانی که اجازه اقامت داده نمی شود باید به کشورهای خود برگردند، زیرا در غیر آن ما نمی توانیم احتیاجات آن پناهجویان را که از جنگ ها در مملکت خود فرار کردند برآورده بسازیم. خانم مرکل توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه را برای جلوگیری از قاچاق انسان مهم خواند و اظهار رضایت کرد که این توافق هنوز هم عملی می شود. موقف خانم مرکل در رابطه با پناهجویان توسط بعضی حلقه ها در کشورش تحت تنقید قرار دارد. منتقدین بیشتر به حمله های اشاره می کنند که در چند وقت اخیر در آلمان صورت گرفته و مهاجرین در آنها دست داشتند. خانم مرکل از کشورهای دیگر تقاضا کرده است که برای جلوگیری از قاچاق انسان بیشتر کار کنند. شرکت هوایی بریتانیا پروازهای مستقیم خود را از لندن به تهران آغاز کرد. این اقدام نماینگر نزدیک شدن غرب با ایران بعد از لغو تحریم‌ها بین المللی علیه این کشور می باشد. کشورهای قدرتمند جهان بعد از امضای توافق اتمی با ایران این تحریم‌ها را لغو کردند و به اساس این موافقت ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود بسازد و در برابر آن کشورهای غربی در تحریم‌ها سهولت ایجاد می‌کنند. یک دیپلمات روسی گفته است ایالات متحده بخش تعهدات خود را در رابطه با موافقتنامه اتمی با ایران به جا آورده، ولی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران هنوز هم موانع بزرگی را برای ایران ایجاد کرده است. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف در جریان سفر به ایران دیروز به خبرگزاری تاس گفت آمریکا تمام تعهدات را که در موافقتنامه وجود داشت از آغاز تا پایان عملی کرده، اما بیشتر از آن کار نکرده است. پایان اخبار.
شش و سی و شش شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. افراد مسلح مانع به خاک سپاری بقایای اجساد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش در ساحه شهرارای کابل شده و تیراندازی کردند. رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. این را هر دو رهبر در میان اختلافات در ملاقات شام گذشته گفتند. از یک کارشناس مسائل سیاسی افغان پرسیدیم که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی تا چه زمانه دوام خواهد کرد؟
اختلافات تا پایان حکومت وحدت ملی، تشکیل لوی جرگه قانون اساسی، برگزاری انتخابات همچنان ادامه خواهد داشت.
وزارت دفاع افغانستان وضعیت در نقاط مختلف کشور را تحت کنترل خوانده می گوید.
عملیات هوایی ما، عملیات کماندو، قطعات خاصی ما، عملیات قطعات صحوی ما جریان دارن. هر جایی که دشمن سر خود را بالا کنن، قطعات ما همین امکانات دارن که اونجا اوپرند و اونا را سرکوب کنن.
و در مسائل بین المللی میشنوید که وزارت داخلی پاکستان از بریتانیا خواسته علیه یک رهبر سیاسی پاکستانی که در آنجا زندگی می کند اقدام کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم تا ما را همراهی کنید. سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و ما همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی می کنم. امروز در انگام انتقال بقایای جسد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش در نزدیک تپه شهرارای کابل تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه به گفته شاهدان عینی یک تن کشته و چندین تن دیگر هم زخمی شدند. می رویم به محل این رویداد، جایی که ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی برای دادن جزئیات بیشتر در آنجاست. صافی صاحب سلام، شام بخیر. جزئیات تازه در مورد حادثه امروز شهرارا چیست؟ آیا بقایای 17 جسد انتقال داده شده یا خیر؟
سلام بر شما. بله، جنازه‌های حبیب‌الله کلکانی و 16 تن دیگر از جایی که پیشین در آنجا در دوی سرک مانده بود از آنجا به شانه مردم گرفته شد تا یک جای بردن و بعد باز هم منتظر ماندن و بعد هم حرکت کردن و حال جنازه از او طرف مو خبرستان میبره و می خواهیم که در آنجا اونا را دفن بسازن. جزئیاتی نو بود که همین حال جنازه‌ی همی عبدتن با شمول حبیب الله کلکانی جنازهش و خاک سپرده می شود.
بله، قبلا گفته شده بود در تپه شهرارا، جایی که قرار است ای اجساد به خاک سپرده شوند، افراد مسلح موجود هستند. از اونا چی خبر؟ آیا اکنون هم افراد مسلح در اوجه هستند؟
بله، صاحب حال تحت کنترل کماندو هستند. طرفدارای دوستم از صاحب آن طرف شده و اینا را صاحب نیستن، ولی صاحب دستی همین تقیه شرارا در دستی کماندو هستن و مردم هواخانه امیر حبیب الله کلکانی جنازه آنها را به شانه خود گرفتن و روان هستن که
با خاک بسپارن. بله، صافی صاحب، از تیراندازی هم گزارش شده بود و از کشته شدن و زخمی شدن افراد در این حادثه هم گزارش شده بود. آیا اکنون این گزارش ها تایید شده یا خیر؟ شما میگن صاحب تحت کنترل نیروهای امنیتی است، در این مورد شما با کسی صحبت کردین؟ این تایید شده؟
شماری شهیدای عینی میگن که 5 تن، طوری که ما پیشتر در برنامه ها گفتم که 3 تن بود تعداد زخمی ها و 5 تن رسیده، که گفتم می شود از میان این 5 تن سر جان باخته و همچنان این تابالی تایید نشده از طرف مقامات دولتی که آیا 5 نفر است یا نیست. خب در ساحه مردم عام میگن که 5 نفر زخمی شده که از میان آنها 1 تن جان باخته.
بسیار زیاد تشکر. ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که در مورد حادثه امروز شهرارا گزارش میداد. امروز در انگام انتقال بقایای جسد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش در نزدیک تپه شهرارا تیراندازی صورت گرفت که به گفته شاهدان عینی 5 تن دو زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داد که اکنون بقایای اجساد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش از سوی هواداران ازیا به طرف تپه برده میشد تا مراسم به خاک سپاری آنها در آنجا صورت بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، امروز بر رادیو آزادی گفت قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرائیه 2 دیدار دیگر نیز داشته باشند و پس از آن به چگونگی عملی سازی وعده هایشان اقدام کنند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
ریاست اجرائیه برای نتایج دیدار روزهای آینده ی رهبران حکومت وحدت ملی خوشبین است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، در صحبت روز پنجشنبه با رادیو آزادی گفت در دیدار شب گذشته رئیس جمهور و رئیس اجرائیه توافق کردند که در نشست آینده روی توافقنامه سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و چگونگی تعدیل قانون اساسی گفتگو کنند. اما آقای میثم نگفت که این دیدار مشخصاً کدام روز صورت خواهد گرفت.
قرار است که هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشست داشته باشند و با کم آورده که مرتبط به تعهداتی که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر با مردم افغانستان سپرده بودند، پیرامون از او بحث‌ها و تبادل نظر صورت بگیرد. فعلا کار روی اصلاح نظام انتخاباتی، بحث تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، مشوره در تمام امورات، اینا از مسائل هست که توش تاکید بیشتر است. به احتمال زیاد که یک نشست دیگه برگزار شود و نشست
گزینش ها بر مبنای توافقنامه سیاسی، پرهیز از برخوردهای دوگانه و حضور کامل رئیس اجرایه در پیشنهاد افراد مناسب برای احراز مقامهای ارشد حکومتی فشرده مواردی اند که دو رهبر در چهارمین دیدار به آن پرداختند. رهبران حکومت وحدت ملی در این دیدار که شامگاه روز چهارشنبه صورت گرفته، بر سر مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، صداقت، تعهد به برنامه‌های اصلاحی حکومت، تطبیق مواد توافقنامه سیاسی و تفکیک مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های ریاست جمهوری و ریاست اجرایه توافق کردند. این دیدارها پس از آن صورت می‌گیرد که عبدالله رئیس جمهور غنی را در پیوند به تعیینات ریاست جمهوری بدون مشورت با وی انتقاد کرد. اما ریاست جمهوری این انتقادها را خلاف موازین حکومتداری خواند. درباره نتایج دیدار و توافق دیدگاه دو رهبر حکومت و پیامد اختلاف نظرهای مقام‌های حکومت وحدت ملی دیدگاه کارشناسان را پرسیده‌ایم. بشیر هاتف یکی از این کارشناسان می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم دو رهبر بتونن وعده‌هایشان به مردم وفا بکنند. یک بخشی از این تفاهم‌نامه باید مورد بازنگری قرار بگیرد. وضعیت امنیتی آرام آرام بدتر شده میره. فرمایه از ملک قرار میکنه. فاصله میان مردم و حکومت روز تا روز بیشتر میشه. بدون شک از یک طرف نظام به طرف بی‌ثباتی میبره و از جانب دیگر هر دو تیم و هر دو رهبر محبوبیت خود روز تا روز در میان مردم از دست داده میره.
از توافق نظر میان دو رهبر حکومت وحدت ملی در حال سخن زده میشود که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز از محدود شدن صلاحیت‌هایش از سوی رئیس جمهور انتقاد کرده است. آقای دوستم از ایجاد کنگره حزب جنبش تا 30 و یا 40 روز دیگر خبر داده و گفته که هنوز هم حرفای ناگفته دارد. بشیر هاتف میگوید با توجه به اوضاع کنونی، ادامه اختلاف‌ها در حکومت افغانستان را به سوی یک بحران تازه خواهد برد. شنیدید که رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. دیدار روز گذشته میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله در میان اختلافات برای چهارمین بار صورت گرفت. اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی زمان آشکار شد که رئیس اجرایی از رئیس جمهور شدیداً انتقاد کرد. سوال اینجاست که این اختلافات تا چه زمانه دوام خواهد کرد و بالای وضعیت در افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ ساعت پیش امین پرسش ها را در یک گفتگوی تلفنی از جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان پرسیدم. آقای جاوید گفت:
من فکر میکنم بنابرای ساختاری که در حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، دو تیم انتخاباتی آمدن و تشکیل حکومت دادن. حکومتی که برخواسته از متن قانون اساسی افغانستان نیست، یعنی با آرای اکثریت مردم تشکیل نشده، یک مقدار مشکلات خودش داره. نزدیک به دو سال سپری شده از تشکیل حکومت وحدت ملی، ولی مواد توافق سیاسی به استثناء مشارکت در ساختار قدرت به گونه ادیقلی دیگر اقدامات لازم صورت نگرفته. به این خاطر فشارهایی که وجود دارد، هر دو طرف در تلاش تطبیق دیدگاه خودشان هستند. کمتر پابندی و اصول توافقنامه سیاسی وجود دارد. فکر میکنم اختلافات تا پایان حکومت وحدت ملی، تا تشکیل لویجرگ قانون اساسی و برگزاری انتخابات همچنان ادامه خواهد داشت.
اما معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم هم انتقادات کرده و به نوع او هم گله داره که صلاحیت بیشتر برش داده نشده. چی فکر میکنین این دو رهبر خو سر تقسیم حکومت و معاون اول چرا ناراضی است؟
با تشکیل حکومت وحدت ملی، شکل گرفتن ریاست اجرایی و معاونینش، بخشی از وظایفی را که معاونین رئیس جمهور در گذشته انجام میدادن محول ریاست اجرایی شده یا صلاحیت ها به نحو تقسیم شده، یعنی تشکیل شورای وزیرا در ریاست اجرایی است و بیشترین بخش پیشبرد وظایف را باید انجام بدن. به این ترتیب یک مقدار مشکلات وجود داره و باید شکایت وجود داشته باشه. تا زمانی که قانون اساسی افغانستان به شکل واضح تعدیل نشه، تصحیح نشه، لوی جرگه برگزار نشه، این شکایت ها و یا نوع رفتارهای سیاسی در درون ساختار نظام باقی خواهد ماند.
اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی روی وضعیت افغانستان چی تأثیر میگذاره؟
یقینا اختلافات تأثیرات منفی جدی به جا میگذاره، برای که در موارد مهم ملی اجماع وجود نداره، همسویی وجود نداره. این اختلافات باعث سود بردن دشمنای مردم افغانستان از وضعیت میشن، هم در سیاست خارجی هم در سیاست داخلی، و عدم تصمیم گیری واحد میتونه چالش های بیشتری در بخش امنیتی برای دولت به وجود بیاره.
جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملات مخالفین مسلح کشور را در نقاط مختلف بعقب زدند و فعلا وضعیت تحت کنترل است. دولت وزیر سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت در نقاط آسیب پذیر نیروهای کافی جابجا شده. اما کارشناسان مسائل نظامی این ادعای وزارت دفاع را رد کرده، میگویند مخالفین مسلح در چندین ولایت حضور فعال دارند که نباید آن را نادیده گرفت. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مقابل تجدید حملات مخالفان مسلح، نیروهای خاص افغان هم عملیات را انجام دادند که بر روز پنجشنبه در 15 ولایت کشور عملیات نظامی جریان داشت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود اینکه مخالفان مسلح در تعداد از ولسوالی ها مشکل ایجاد کردند، ولی تحرکات دشمن قابل تشویش نبوده و وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی میباشد.
عملیات هوایی ما، عملیات کماندو قطعات خاص ما، عملیات قطعات صحوی ما جریان دارد. هر جایی که دشمن سر خود بالا کنند، قطعات ما همی امکانات دارند که اونجا برند و اونا را سرکوب کنند.
وزارت دفاع افغانستان در حال از کنترل وضعیت سخن میزند که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان و ولسوالی جانیخیل ولایت ننگرهار عملا به دست طالبان مسلح سقوط نموده است و گروه طالبان در دو ماه گذشته در ولایت کندز، تخار، هلمند و پکتیا حملات وسیع را راه اندازی نموده بودند. چهار روز قبل فعالان مدنی ولایت پکتیا با ابراز نگرانی از تجدید جنگ و سقوط ولسوالی جانیخیل گفتند که سقوط ولسوالی جانیخیل باعث ایجاد مشکلات امنیتی در ولایت های پکتیا، پکتیکا و لوگر می شود. در این زمان وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی توان دفاع از خاک و مردمشان را دارند و طالبان شکست خورده اند. با وجود این همه برخی از آگاهان امور میگویند که عملات اخیر طالبان وضعیت امنیتی کشور را به چالش کشانیده است. عبدالهادی خالد آگاه مسائل نظامی در مورد میگوید
و اینا در هلمند فوق العاده فعال است، در کندز فعال است، در بغلان فعال است، در پکتیا فعال شده است، گونه جانیخیل حادثه شما شنیدین، در مشرقی خصوصاً در ننگرهار فعال است، در فرا فعال است، ولی خوبی است که قوای ملی، قوای افغانستان اینا در ظرف یک کنیم سال که از چیز مگذره از دفاع مستقلانه اینا تجارب بسیار بلند گرفت.
آقای خالد میگه در صورتی که حکومت افغانستان در کنار تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی در قسمت حکومت داری خوب، عدالت اجتماعی هم گامهای موثر بر ندارد و جنگ همچنان ادامه پیدا کند، در مدت کوتاه امکان اینکه وضعیت امنیتی خوب شود وجود نخواهد داشت.
6:53 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نزدیک به 200 افسر از پنتون هوایی افغانستان امروز فارغ شدند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان در مراسم به این مناسبت گفتند از سال 2001 میلادی به این سو این دومین بار است که افسران به رتبه دوم بریدمل از این پنتون سند فراغت به دست می‌آورند. در همین حال نماینده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که کمک‌هایشان به نیروهای هوایی افغان ادامه خواهد یافت. نورالله شایان از کابل گزارش فرستاده.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که برای دفاع از این کشور لازم است تا نیروهای هوایی بیشتر مسلکی و تقویت شوند. اقبال علی معاون وزارت دفاع روز پنجشنبه در مراسم فراغت 195 افسر از پنتون هوایی افغانستان گفت
دشمنان از این سرزمین با پلان‌های استخباراتی با دارای منطقوی خود داخل افغانستان شده، اما این را نمی‌داند که نیروهای امنیتی قهرمان در مقابلش است.
مسئولین پانتون هوایی افغانستان میگویند که این افسران با فراگیری یک دوره آموزشی یک ساله در مورد پرزجات و روش پرواز طیاره، خدمات هوایی رادیویی و روش استفاده از سلاح به وسیله طیاره آموزش دیدند. این در حالی است که مقام‌های امنیتی افغان هموار است کمبود تجهیزات هوایی برای سرکوب مخالفان مسلح ابراز نگرانی کردند. گفتنی است که در این اواخر آمریکا و هندوستان برای نظامیان افغان چندین فروند هلیکوپتر جنگی کمک کرده است. از سوی هم جنرال دیوید هیکس نماینده نیروهای ماموریت حمایت قاطی در افغانستان که در این مراسم حضور داشت وعده سپرد که برای تقویت قوای هوایی افغان به کمک‌هایشان ادامه می‌دهند.
You are the future leaders of the Afghan Air Force and the Afghan.
شما راهنمای آینده نیروهای هوایی افغانستان هستید. نیروهای ائتلاف و همکاران ما برای تقویت قوت‌های هوایی افغان دوشادوش شما ایستادند.
حکمت الله وردک افسر تازه فارغ شده به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در جریان آموزش زمینه کارهای عملی برای محصلین نیز فراهم شود، موضوعی که آگاهان نظامی نیز با آن اشاره دارند. این آگاهان نظامی میگویند که برای جلوگیری از گسترش جنگ و سرکوب مخالفان مسلح نقش قوت‌های هوایی مهم و سازنده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی پاکستان از بریتانیا خواسته که علیه یک رهبر سیاسی که در بریتانیا زندگی می کند اقدام کند. به اساس گزارش، سخنان تند هفته گذشته الطاف حسین سبب آشوب در شهر کراچی شده. اسلام آباد در مورد الطاف حسین یک سند به بریتانیا فرستاده و مقام ها ادعا می کنند که او خشونت را دامن زده و قانون و نظم را در پاکستان زیر پا کرده است. ستار فروغ گزارش دارد.
نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان دیروز با توماس دریو کمیشنر عالی بریتانیا دیدار کرد. اما وزارت داخلی پاکستان نگفته است که آیا آنها در مورد الطاف حسین صحبت کرده اند و یا خیر. حسین شهروند بریتانیا و بنیانگذار جنبش متحده قومی است. این جنبش از دیر زمان در شهر کراچی پاکستان نفوذ دارد. این جنبش سکولار یا غیر مذهبی از مهاجرینی که از هند به پاکستان در جریان تقسیمات سال 1947 فرار کردند نمایندگی میکند. هواداران جنبش متحده قومی در گذشته دست به تظاهرات خشونت آمیز زده و با رقبای سیاسی و پلیس درگیر شدند. الطاف حسین هفته گذشته به حامیانش از طریق تلفن سخنرانی تند داشت و گفت پاکستان یک دانه سرطان به تمام جهان است و این کشور مرکز تروریسم در جهان می باشد. این حرف‌های وی به سرعت در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافت و به دنبال این سخنرانی حامیان حسین در شهر کراچی به جاده‌ها بر آمده و شعار مرگ بر پاکستان سر دادند. آنها بر دفتر یک شبکه تلویزیونی یورش بردند و دست به چور و چپاول زدند. به اساس گزارش در جریان درگیری با نیروهای امنیتی یک نفر کشته شده است. این سخنرانی در پاکستان وسیعاً محکوم شد و احزاب اپوزیسیون جهت درخواست از بریتانیا برای اقدام حقوقی علیه حسین در کنار حکومت قرار گرفتند. حسین بعد از این سخنرانی عذرخواهی کرد و گفت که او تحت فشار روانی بود. نیروهای امنیتی پاکستان از خشونت‌های هفته گذشته به این سو ده‌ها طرفدار جنبش متحده قومی را بازداشت کرده و بسیاری از دفاتر این جنبش را بسته و تخریب کردند. مشتاق جهانگیری یک سارنوال پاکستانی گفت حسین در دو مورد با اتهام روبرو است. یکی به خاطر تشویق حامیانش برای جنگ در برابر پاکستان و دیگر تحریک آنها برای تخریب ملکیت عامه. در همین حال وزیر خارجه آمریکا از پاکستان خواسته است تا پناهگاه‌های تندروان را که به گفته جان کری مانع صلح در منطقه می‌شوند از بین ببرد. آقای کری به روز چهارشنبه در دومین روز بازدیدش از هند در این مورد گفت
It is clear that Pakistan has work to do.
این واضح است که پاکستان برای فشار وارد کردن علیه گروه‌هایی که در فعالیت‌های تندروی و تروریستی دخیلند کار کند. آنها باید در این مورد با ما کار نمایند. این را بسیار واضح ساختیم که پناهگاه‌های بازیگران بد از میان برداشته شوند، آنهایی که نه تنها به روابط میان پاکستان و هند بلکه به توانایی ما برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان نیز صدمه می‌زنند.
به اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا اداره استخبارات پاکستان را به حمایت از تندروان شبکه حقانی و استفاده از آنها علیه نفوذ هند در افغانستان متهم می کند. اما پاکستان این را رد می نماید. اردوی پاکستان قبلا عملیات نظامی را در وزیرستان شمالی جایی که شبکه حقانی مستقر می باشد برانداخته است.
ستار فروغ گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشته نگاه است و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.